تب ستړی مشه قدر منو اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي په ونیس پروګرامونه لرو او دغه راس په راپورونو کې واوري چې د افغانستان حکومت د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یو قومندان ساتونکي وحي. لمړی هم د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وای په پکتیا او ننګرهار کې په هوایی بمباریو کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه تحقیقات کوي. افغانستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو وروستۍ حمله وغندلې. سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په باب د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه ونه منله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وای پکتیا او ننګرهار ته پلاوی استولې څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وای په دې ولایتونو کې په هوایی بمباریو کې ملکیانو ته مرشوب لاوختې ده. په تیرو دوو ورځو کې د سیمه ییزو چارواکو او ځایي خلکو له قوله د پکتیا په زورمت او د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالیو کې د هوایی بمباریو له کبله د ولسي خلکو د مرشوب لی راپورونه خپاره شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د دواړو پیښو په اړه د تحقیقاتو سپارښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال محمد رادمنش وای د ولسمشر له لارښوونې سره سم دواړو سیمو ته څېړونکي پلاوي استول شوي دي. د ولسمشر په حکم هیاتونه تللي دي تر اوسه په قرارګاوو کې دي. باید له یو لړ تدابیرو سره د پیښو سیمو ته ورشي. نو د هیاتونو سیمو ته لا نه دي رسېدلي خو څېړنې روانې دي. ښاغلی رادمنش همداراز ویل دا ډول عملیات ډېر کله نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کوي او هغوی همشایي په دې اړه څېړنې وکړي. د پکتیا په زورمت او د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالۍ په معامله سیمو کې ځایي خلکو رسنیو ته ویلي چې هوایي بمباریو پر وسلوالو سربیره ولسي خلکو د مرژوب لاړولې او د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي. د افغانستان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې روسي تروریستي بریدونه غندلې دي. له ارګ څخه په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان خلک او حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په وروستیو تروریستي پیښو کې د یو شمېر وګړو د وژل کېدو له امله د یادو ایالتونو خلکو په ځانګړي ډول د تروریستي پیښو قربانیانو ته خواخوږي او تسلیت وړاندې کوي. د ارګ په خبر پاڼه کې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو پریکړې ته په اشاره ویل شوي. د اسلامي نړۍ علماو په سعودي عربستان کې د یوې متفقې اجماع له لارې ځانمرګي بریدونه چاودنې او تاوتریخوالي غندلي. هر عمل چې د هرې ډلې له خوا د عامو وګړو د وینې تویونې او وژنې سبب شي عملا د اسلامي نړۍ د علماو له فتوا سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بخښنه غواړم سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا شوې ده. د روسیې دولس پوځي استخباراتي ماموران د جولای په 14 د ډونالد ټرمپ د سیال دیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خبرولو رسمن تورن شول. خو ټرمپ چې د روسیې له ولسمشر سره په فنلند کې تر کتنې مخکې اوس په سکاټلند کې په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې دا کار د اوباما د حکومت په مهال شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په سکاټلند کې وویل د جولای په 14 به په هلسنکی کې د دوړو ولسمشرانو کتنه له مهالویش سره سم وشي او دا ډیره مهمه ده چې ترامپ او پوتین سره وبیني. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې له لوري پر لپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون شنبه په فیلادلفیا کې یوې غونډې ته وویل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږۍ په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درس رامنځته کړي. دې په عین حال کې وویل چې دا هلې ځلې خامخا پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو متمرکزې نه دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تیره شپه بلجیم د روسیې په سن پیټرسبورګ کې انګلستان ته د صفر په وړاندې په دو ګولونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو درېیم مقام یې خپل کړ. دا د بلجیم په تاریخ کې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوړ مقام دی چې د فوټبال په سیالیو کې ګټي. د بلجیم ټیم چې ګمان کېده پایلوبې ته به ځان ورسوي د جولای په 10 نېټه پایلوبه پر فرانسې وبایلله. له انګلستان څخه بیا د جولای په 11 نېټه نیمه پایلوبه کرویشیا وګټله. نن یک شنبه د 2013 د فوټبال د نړیوال جام د اتلولۍ د ګټلو لپاره فرانسه او کرویشیا مخامخ کیږي. دا پایلوبه د مسکو په لوژنی کې لوبغالي کې کیږي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی بیا او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اورئ. د افغانستان حکومت د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یو قومندان ساتونکي د وهلو په حال کې شي. د فراه د ولایتي شورا غړي وایي د نوي والي له ورتګ سره د دغه ولایت امنیتي وضعیت لا خراب شوی.
درې ولسوالۍ د فراتګ باندې سکوت کړی دی. نن د والي څخه پوښتنه نه کیږي چې د فراه په ولایت کې په دایوي هفتې 50 د اردو او د پولیسو ځوانان قرباني شوي دي.
سشکل به دیر زر افغانان ده حج ده ادا کولو لپاره سعودی عربستان تلار شی. په هلمند که ده خورما پرونو تجربوش نتیجه ور کرده.
مصنوعی القاب نتیجه که ده مج وطوانی دلو چه آغا خورماوی پا میوه بانده راولو او پراتلون که مج پلان لرو ده دی وونه او آغا نیالگی چه ده آغای و شمیرو لسوالیو تا انتقال کود.
د هلمند لگواندی کندهار چه خبیه ده شاتو ده تولید ده زیادی دو حال در کهو. محمود عباس د نویو یهود میشتو زایونو د جوړیدو په وړاندې خبرداري ورکوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګ او د غراز حقیقت څه دی. اتبجه او اتدقیقه شوی. د افغانستان حکومت وایي د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې د پوځي یونیفورم لرونکي سرتیري د څو تنو چې ادعا کیږي په فاریاب کې د نیول شوي قومندان نظام الدین قیصاري ساتونکي دي د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي. ارګوای ولسمشر په دې اړه د شنبې په ورځ د څېړنو حکم کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي دوی په دې اړه څېړنې پیل کړي دي او نتیجې به ولسمشر سره شریکی کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل اندابروي.
په ټولنیزو رسنیو کې د هغه ویډیوي تصویرونو له خپرېدو وروسته چې پکې یوه ډله سرتیري د څو نورو کسانو د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي، ارګ او د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. ادعا شوي چې په تصویرونو کې د افغانستان د ملي اردو ځانګړي سرتیري په شمال کې د نیول شوي قومندان نظام الدین قیصاري د ساتونکو د وهلو ډبولو په حال کې دي. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني اړوند ادارو ته لارښوونه کړې څو فاریاب ولایت کې د نیول شوو کسانو د خپرو شوو تصویرونو په اړه څېړنې وکړي او راپور یې له ده سره شریک کړي. خغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خغلی مرتضوی وایي ولسمشر په یوې اعلامیې کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلند باید د هیواد له نافذو قوانینو سره برابر وي او ټول اسلامي او بشري موازین باید مراعت کړي. هغه څه چې په فاریاب کې د ځینو کسانو په نیول کېدو کې پیښ شوي دا د ځینو افرادو لخوا سرغړونه ده، خو په مجموعي توګه زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه مسلکي کسان دي او له قانون سره سم چلند کوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خپرو شوو تصویرونو د سپیناوي لپاره یې څېړنې پیل شوي. د دفاع وزارت وزارت وایان جنرال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا ویډیوي تصویرونه په دفاع وزارت کې کتل شوي. په لومړۍ لیدنه کې داسې نښ ښکاري چې یونیفورم لرونکي کسان د افغانستان د کمانډو سرتیری وي، ځکه د ښاغلي رادمنش په وینا کوم نظامي یونیفورم لرونکي کسان چې ویډیو کې څرګندېږي دا زموږ د کمانډو د سرتیرو یونیفورم نه دی. خو د دفاع د وزارت د ویاندوی په وینا دا چې دا کسان څوک دي څیړنې یې روانې دي. ښاغلی رادمنش وایي هیئت ټاکل شوی او سیمې ته تللی، خو تر اوسه پورې د خپلو څیړنو رپورټ له موږ سره نه دی شریک کړی. نظام الدین قیصاري چې په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی او له نوموړي سره تړلی قمندان دی، په وروستیو کې د ځینو سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو او کابل ته انتقال شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته وویل قیصاري په فاریاب کې د ملي اردو په لیوا کې دننه نیول شوی او دا ویډیوي تصویرونه هم د لیوا دننه اخیستل شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې که حکومت په دې اړه اقدامات ونه کړي دوی به د بشري حقونو سرچینو ته دا ویډیوي تصویرونه او نور اسناد وسپاري څو هغوی معلومه کړي چې زور زیاتی د چا لخوا او څنګه شوی.
اگر حکومت
ښاغلی فرهمند وایي که چیرې حکومت د دې تصویرونو د تشخیص په برخه کې اقدامات نه کوي بیا نورې بشري ادارې شته چې هغوی معلومه کړي په خپرو شوو تصویرونو کې لیدل کېدونکي کسان د اردو، ملي امنیت او یا بلې کومې ډلې اړوند دي. د یادونې وړ ده چې په فاریاب کې د جنرال دوستم سره تړلی ځایي قمندان نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته په فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان او نورو سیمو کې یو شمېر خلک پرله پسې اعتراضونه او مظاهرې هم کوي او له حکومت څخه د قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراه ولایت امنیتي وضعیت یو بار بیا د ولایتي شورا او فراوالو اندېښنې پارولې دي. د فراه ولایتي شورا پرون شنبه په دې اړه په یوه خبري غونډه کې له مرکزي حکومت ته وغوښتل چې د فراه ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو په دغه ولایت کې خلک اندېښمن کړي دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت ولایتي شورا په د دې اندېښنو په ترڅ کې یو خبري غونډه جوړه کړې وه. دغه شورا غړي د عبدالله قانی وایي د فراه ولایت اوسنی وضعیت اندېښنې وړ دی او مرکزي حکومت باید دغه ولایت ته زیاته پاملرنه وکړي.
موږ د فراه ښار عمومي شارا چې نمبر یک شارا ده او 1513 شارا ده نن مطلق د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ هغه پوستي او بيزونه چې زموږ د شارا امنیت نیولې هغه هر شپه یو پوستو قوت مواجه کیږي.
په ورته وخت ولایتي شورا یو تنبل غړی چې خیر محمد نورزی په دغه ولایت کې مهاري چارواکي په بیغوري تورنوي. نورزی په خبره دغه ولایت د نوي والی پر اساس سره کابو درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نورزی زیاتوي چې دغه ولایت مهاري چارواکي امنیت هیڅ پام نه کوي او ورځ تر بلې امنیتي وضعیت هم مخ پر خرابې دی.
تاسو د ثاني شاهدان یاست. د فراه ټوله ولس د ثاني شاهدان دي. مرکزی حکومت اندسانی شاهدان دي چې درې ولسوالۍ د فراتاک باندې سکوت کړی دی. هغه مسولین چې په مرکز کې ناست دي نن د والی صدا فشتنه نه کیږي چې د فرا په ولایت کې په دایوي افتی 50 د وردو او د پولیسو ځوانان قربانی سي دي.
لبل خو به د فرا ولایتي چارواکي دا خبره نه مني. د فرا د والی وای ناصر مهری وای چې و اندازه سنځسته خو دوی د الاول لپاره خپل هڅې کړندې کړې دي. د مهری خبره په دې ورستوي کې د مرکزی حکومت سره مانګي کړي او کابو د وزارت تازه د مزواکونه به په فرا ولایت کې ځای پر ځای سي. د فرا ولایت ولایتي شورا په داسې حال کې دا ولایت د امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري چې فرا ولایت په برابر کولسوالۍ کې د وسوال طالبان په برید کې یو لستنه د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به 10,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږد بهیر له تېرې شپې راهیسې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. په عین وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو د افغان زیارتوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې واوري.
سعودي عربستان ته د افغان حجانو د لیک بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سږ کال به له افغانستان نه 1500 کسان د حج د کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسېدلي دي. دی وایي سږ کال به 1500 کسان د حج د کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجیانو شکایت درلود. خو د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي او وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوسمهال هوارې شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجیان بیرته ستانه شي، له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجیان بیرته هیواد ته ستانه شي نو هر څه برعکس ثابت شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوی او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اته بجې او ولس دقیقې شوې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرض حقیقت سره په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی دی. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د شاتو 250 فارمونه جوړ شوي چې پکې هر کال زرګونه کیلوګرامه شات تولیدیږي. چارواکي وایي چې د شاتو په فارمونو کې زیات شمېر کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي چې د شاتو د مچیو صنعت د تیر خلاف اوس په کندهار کې وده کړې او هر کال زرګونه کیلوګرام شات له همدې فارمونو څخه ترلاسه کیږي. چارواکي وایي دا مهال د کندهار په بیلابیلو برخو کې په 250 فارمونو کې د 150 کسانو لخوا د شاتو زرګونه مچۍ روزل کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وایي چې سږ کال تر دې مهاله له دغه فارمونو څخه 8000 کیلوګرام شات ترلاسه شوي او تمه ده چې د کال تر پایه دغه ارقام 8000 کیلوګرام ته ورسیږي.
د 250 فارمونو کې مو یو نیم څل کسانو ته د کار زمينه مساعده کړې ده او وصل مو منظم بسته‌بندي کړې دي، منظم مصاف کړې دي او د دې اعلانونو رادیوګانو ته ورکړل شوی وطنی اصل دی. بل چې دی دا فارمونه چې دی هر کال زیاتیږي. ونه وی کال کې موږ 3200 کیلوګرام اصل تولید کړی دی. خو که شیر په منی کې د ریحان اصل هم وباسو د شاید اصل او بیسدی 15-15000 کیلو ته په دغه کال کې زیاته شي.
نور زیاته کړي چې د کنداري شاتو معیاري بسته‌بندي د دې لامل سوي چې په نړیوالو بازارونو کې هم خاص ځای او شهرت پیدا کړي. پاینی باغ کې په کندهار کې د شاتو خرڅونکي وایي چې د کندهار شات په کور دننه او بهر ش بازار لري او د هیواد نور ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. میرزا احمد او عبدالباری ازادي راډیو ته وویل چې له بهر د وارددونکو شاتو په پرتله کنداري شات با کیفیت او ارزانه دي.
عرب امارات مستوی دي، ایران مستوی دي، فرانسې ته په خپل فرانسویان وړي دي، نو بهرني ملکو ته خلک مړ دوبي ته مستوی دي، خلک راځي نو دا موږ شات خلک پیژني هغه حل ځای ته خلک
موږ د مختلفو ولایتو څخه هم راغلي دي کندهار ته او د کندهار اصلم چې د ریحان او مکس اصل دي او د نور د شرق در چال د شار ټول مختلف دکانو بیکریانو ته موږ ورکو، د ترانسپورت په وسیله یې واري بیکری واري کلچه پروشي ته موږ ورکو، چې هغه د جملې څخه دوه شپته یا شپته دکان موږ په لاس کې دي، موږ خپل اصل ورکو.
د کندهار د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره چې د مچیو د روزلو د صنعت د پیاوړتیا لپاره د خپل وزارت څخه د شاتو د مچیو د روزنې د پراختیا پروګرام له لارې نوې بودیجه ترلاسه کړې، چې په مټ به د دغه صنعت په اړه وړتیا لا زیاته او د نوو فارمونو جوړېدو ته به زمینه برابره سي.
که په کندهار کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده، په ګاونډي ولایت هلمند کې د خورما پر ونو نویو تجربو ښه نتیجه ورکړې ده. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلان وایي د خورما په هغو ونو د دوی تجربو مثبته نتیجه ورکړې ده چې په چیرو دیرشو کلونو کې حاصل نه ورکاو. په دې اړه له هلمند د الیاس تای راپور واوري.
د هلمند کرنې د ریاست اړوند د پلان او ترویج د مدیریت مسؤلین وایي یو خصوصي زراعتي بنسټ مندلې ده چې د مصنوعي الکا او پیوند په واسطه د هلمند هغه خرماوي حاصل ورکوي چې په خپل سر شنه سوي دي او په تیرو څو لسیزو کې بار یې حاصل نه دی ورکړی. سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د هلمند اوبه او هوا د خرما د حاصلاتو او ترویج لپاره مناسبه ده او دوی به ډیر ژر په مرکز او ولسوالیو کې د خرما د ترویج په خاطر د کروندګرو په تشویق او عادت کولو لاس پورې کړي.
لومړني ارقام ښیي چې د غوڅېړونو نتیجه ورکړې ده. هغه خرماوي چې مخکې به حاصل او میوه نه نیوله سږ کال خوشبختانه د دغه مصنوعي القا په نتیجه کې دا موږ وتوانېدلو چې هغه خرماوي په میوه باندې راولو او په راتلونکي کې موږ پلان لرو تر څو دغه لړۍ په خپلو څېړنیزو فارمونو کې تر تحقیق لاندې ونیسو. همدارنګه د دې ونې او هغه نیالګي چې دی هغه یو شمېر ولسوالیو ته انتقال کړو تر څو په هلمند کې د خرما ونه ترویج او تکثیر شي.
حکومت په تیرې یوې لسیزې کې د کوکنارو د بدیل په خاطر د بیلابیلو تخمونو او دانو د ترویج لپاره هلې ځلې وکړې، خو تر اوسه څنګه چې تمه وه په هغه ډول ځای نه دی نیولی. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي زعفران هم د کوکنارو په ځای د یو ښه بدیل په توګه غوره سوي دي او آن په کال کې دوه فصله حاصل هم ورکوي، خو دا چې په دې وروستیو کې په هلمند کې کوکنار په یو کال کې نږدې څلور فصله کرل کیږي او ښه شیره هم ورکوي، ځکه نو زعفران په غډول چې باید وایي د کروندګرو د توجه او پاملرنې وړ ونه ګرځېدل. د کرنې په برخه کې د عامه پوهاوي د یو خصوصي بنسټ مشر انجینر محمد حسن موسازی وایي سره له دې چې د کوکنارو په ضد د یو ښه بدیل لپاره د خورما د ترویج پروپوزلونه او طرحې د کرنې وزارت ته ورکړي دي، خو د هغو لخوا نه دي منل شوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اوس یې په خپل شخصي لګښت سلګونه خرماوي د مصنوعي الکا د لارې پیوند کړي او حاصل یې نیولې دي چې په خپل سر شنه سوي وي او د لسیزو رئیس یې بار یې حاصل نه درلود.
هغه ونه چې کله موږ الکا کړلې دغه ونه چې اوس د موږ ګورو میوې ډېرې ښایسته میوې کړي دي او هغه دانې هم نیولې، پخوا میوه کوله خو دانه یې نه نیوله، خو د خوراک نه وې پخېدلې نه.
د ویل د دې کار نه هدف دا دی چې حکومت ته وښيي چې د هلمند اوبه او هوا د خرما لپاره مناسبه ده او کولی سي د کوکنار په ضد یې د یو ښه بدیل په توګه وکاروي. د هلمند د کرنې ریاست وړاندې تر دې د پستو د ترویج کولو په برخه کې کروندګرو ته د نمونې په ډول نیالګي او د هغو د ساتلو په برخه کې ورکشاپونه ورکړي وو چې د کروندګرو په خبره ښه نتیجه هم ورکوي او تر نورو پستو یې بار، رنګ او خوند بهتر دی. محمد الستی د ازادي راډیو هلمند.
د لشکرګا شهر او ځینو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بغل فچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن د ازادي راډیو د دوه بجو په خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. کېدای شي د خبرونه په دوه بجو واوري چې تر درو بجو دوام کوي. ساعت اته بجې او څلرویشت دقیقې دي. وسم فرشته جلال زی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
دیفنس وان خبرونه په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د ورستي غونډې په اړه ویلي کنه خبره کړې چې وای ټول موافق ول چې د افغانستان لمیتی ځواکونه به تر 2023 میلادي کال هم لا تر کوي. د ناټو د نه ویشت غړو هیوادونو د مشرانو په اعلامیه کې چې د غونډې په پای کې خبره کړه ویل شوی ول چې افغانستان باید یو بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. او له دې عمله به دوی خپل ماموریت جاری وساتي. په مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوي چې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کتلي او هغه ته اقناعت ورکړی چې په افغانستان کې خپل عسکر وساتي. ولسمشر غنی لا ډیفرنس وان خبرونې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ناټو د غړو هیوادونو په بحثونو کې د اختلاف وړ نه بلکې د تفاهم مسأله ده. خو آیا د امریکا حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستل غواړي؟ اشرف غنی د ډیفنس ون خبرونې د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا نظر له ټرمپ سره د هغه تر کتنې مخکې موجود و، خو تر کتنې وروسته نه. جمهور رئیس غنی ډیفنس ون خبرونې ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی شخصیت او له مسایلو سره د چلند ځانته نظر لري، له دې امله مسالې باید له دلایلو سره ورته وړاندې شي. غنی ویلي، ویاړم چې په دې برخه کې مې د امریکا ولسمشر ته قناعت ورکړ. د برېټانیا د لیمل خبرونې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په اړه مقاله خبره کړې او په یوه برخه کې لیکل شوي چې د امریکایي ځواکونو تلفات او د امنیتي ځواکونو په منځ کې پر هغوی حملې شایي امریکایي ځواکونه د خپلې طریقې بدلون ته اړ کړي. په افغانستان کې د امریکا محاربوي ماموریت له 2001 تر 2014 میلادي کال روان و چې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې پر امریکایي قواوو نفوذي حملې زیاتې وې. دلی میل لیکلی چې په ورسته یوه اونۍ کې پر دریو امریکایي عسکرو په افغانستان کې حمله شوی، خو امریکایي پوځیانو ټینګار کړی چې داسې حملې د ماموریت ممانعت نشي کولای. د دلی میل د دې مقالې د لیکوال په باور یوه جالبه خبره دا ده چې په ورستیو کې یو افغان عسکر پر امریکایي پوځي حمله وکړه او هغه یې ووژل، خو طالبانو یې په وړاندې متفاوت غبرګون څرګند کړ. پخوا به داسې حمله په اړه طالبانو مسؤلیت اخیست یا به یې ویل چې حمله کوونکي له دوی سره ارتباط درلود، خو دا وار یې نه د نفوذي حملې مسؤلیت واخیست او نه یې وویل چې حمله کوونکي له دوی سره تړاو درلود. دا ور طالبانو یوازې د دې کار هرکلی کړی و.
او سم له افغانستانه دی باندې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس په اشغال شویو سیمو کې د نویو يهودي مشتایونو د چوریدو د پلان په اړه خبرداري ورکړې ده. نوموړی پرون په مسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په دغلته د بیت المقدس د او د امریکا د سفارت له انتقال وروسته وضعیت پیچلې و بل. په دې اړه نور تفصیل اجمل انوراندي کوي.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وایي د اسرایلو لخوا په اشغال شوو سیمو کې د یهودي مېشتځایونو جوړول د فلسطینیانو لویه ستونزه او اندېښنه ده. ښاغلی عباس چې د شنبې په ورځې په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل وویل د یهودي مېشتځایونو مسله د دوی لپاره ډېره مهمه ده او دا مسله د سیمې لپاره خطرناکه ده. نوموړی وویل چې د مخنیوي لپاره به دوی ټولې هڅې وکړي. ښاغلی عباس وایي، په واقعیت کې نن زموږ سیمه او فلسطین له سخت وخت سره مخ دي او زه تاسو ته ویلی شم چې یو بل بحران رامنځته کیږي چې د فلسطین سره تړاو لري او تر هر څه مخکې د اسرایلو هغه هڅې دي چې غواړي په خان الاحمر کې نوي مېشتځایونه جوړ کړي. دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه ډېر اندېښمن یو. نوموړی له امریکا سره د فلسطینیانو اړیکې هم تر بل هر وخت ترینګلې وبللې او ویویل امریکا د فلسطینی مهاجرو موضوع هېره کړې. د فلسطینی ادارې مشر د روسیې له ولسمشر سره په دې لیدنه کې له امریکا سره پر خپلو اړیکو وغږېده او ویل محمود عباس ویل، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې له امریکا متحده ایالاتو سره زموږ اړیکې تر بل هر وخت په خراب حالت کې دي، تاسو په دې هم پوهیږئ چې موږ له امریکایانو سره خپل ټول تماسونه بند کړي. د دې سبب دا واقعیت دی چې هغوی غواړي هغه جوړجاړی عملي کړي چې د پیړۍ معامله یې بولي او موږ فکر کوو چې د دې پلان لپاره لومړی ګام بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال
دولت
اسرائیل. په دې لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل پوهیږي چې په سیمه کې وضعیت پیچلی دی. نوموړي له محمود عباس مننه وکړه چې د دواړو خیزو اړیکو او هغه څه په اړه یې ورسره سلا مشوره وکړه چې په سیمه کې روان دي. روسیې ته د محمود عباس تر دې سفر څو ورځې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سفر کړی و او هلته یې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی و. په عین حال کې له غزې څخه رپوټونه وایي چې دغلته د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالي یو وار بیا زور اخیستی. د شنبې په ورځ پر غزه د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په مهال په موبایل خبرې کول منع دي، خو ډیر ځلې ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلوونکی له تلیفونه کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یوه سیستم کار روان دی چې که موټر چلوونکی د موټر چلولو په مهال له موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداری ورکوي. له دې سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لویه لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلوونکي له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی داسې سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په مهال خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبرې کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکي ته خبرداري ورکوي. د ویست کارټیک کمپنی په وینا دا سیستم د رادیو، بلوتوت او موبایل د سیګنالونو ترمنځ توپیر کولی شي. په بریتانیا کې د بلوتوت تماس قانوني دی ځکه که موټر چلوونکی بلوتوت کاروي اشاره ورته نه بلی شي. د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلی او دا هم د دې سات د لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي پکتیا او ننګرهار ته پلاوی استولي څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وایي په دې ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې ملکیانو ته مرشوب له اوښتی ده. د افغانستان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې وروستي تروریستي بریدونه غندلي دي. سپین ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحدو ایالتونو استخباراتي چارواکي د روسیې له لوري پرلپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د ایران سپای پاسداران ځواکوایي د شنبې په ورځ د دې هیواد په لویدیځ کې د عراق پولې ته نږدې درې تنه مشکوک وسلوال د عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تېره شپه بلجیم د روسیې په سن پیټرسبورګ کې انګلستان ته د صفر په وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو درېیم مقام یې خپل کړ. نن شپه به د دغو سیالیو پایلو به وي. د آزادی رادیو د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګې.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګې. درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه غږیږو چې په ښوونځي کې له استادانو سره بد چلند کوي او په زور غواړي چې هم د غیر حاضرۍ په صورت کې حاضر او هم په امتحان کې کامیاب شي. ولې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زوره کار اخلي؟
موږ استاد دوه هلکانو نمرې کم ورکړې وې.
د دې کار پایلې به څه وي؟
جبري سپارچه ورکول کېږي او کله هغې سره هم ونسو بیا له کورنیو د خلکو سره تماس نیول کېږي او له تعلیمي سیستم ویستل کېږي.
او څنګه دغه ستونزې حل کېدلی شي؟
قانون چې تطبیق سي جدا باور نرم چې دا مشکلات ان شاء الله حل کړي.
د تاندې څنګې په دې خبرونه کې چې همایون هوا جوړ کړي او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم هم دې مسلې ته تم کیږو.
د معرف وزارت چارواکي وایي یو شمېر زده کوونکي د ښوونځیو نظم نه مراعتوي او تر څنګ یې له زوره کار اخلي. دوی که ښوونځي ته نه راځي هم په استاد په زوره ځان حاضروي او که یې هیڅ زده نه وي او استاد ته سپینه پارچه ورکوي بیا یې هم توقع دا وي چې استاد یې حتماً کامیاب کړي. که داسې ونه شي دوی ښوونکي ګواښي، بدې خبرې ورته کوي او حتی وهي. په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی محمد ارشاد هم دغه ستونزه راسره شریکوي.
پال کاندې چې داسې کارونه کوي، جنگ کې استادان وهي، دا جنجالونه کې مکتبو کې هم دې نه کې هم باندې نه نه ورته نه نه وهي. چې نه څو اختر کې دې باندې استاد وایي چې تو باندې راوځي زر ته وراړې مې ځد نه پران در تراولي یا خپل یو بل نه پران تراولي استاد وهي دې باندې نه نه سره جنگ کې مکتب نه نه نه.
محمد ارشاد د خپل هغه استاد کیسه هم راته کوي چې په خوانځي کې د زده کوونکو لخوا وهل شوی وو.
خپل مکتب کوم د شو واقعا سره ولا سیمګ استاد وهل یو دوه کانو نمرې کم مرکړې وهل سترګې بخې پکړې ولا ایتہ ڈاکٹر عمر سعود بیا بگرامہ ولسوالی تہ بوت تہ بیا بگرامہ ولسوالی اغور کلا سدا ویسے پرچے جبری سے پرچے جبری مار کلا الگ دخپل بگرامہ پلار راغے وزر تبر تاغے ورتے سے پرچے رات رات کڑلا
دا کابل خار دای ویلی سی خون کی چنا غواڑی نو می واخستل شوای پاڑی رو خوان زیو کی دا استادان و اس د کون کو ترمن ستون زرا منست کیگی
شاگردای بیوند بیوار اسیم شو
دس بیوند بار ز کون کی چا خون زیت ناراضی د کال پا اخر کی افضل وګوری چې حاضری ورکشی وای مخت نمبر راکړه گواه کوي تعلیمی حوزه او د خوانځي مدیران ټول په دې پوهیږي حتی د معرف وزارت له دې مسلې خبر دی ما په څلور پنځو خوانځي کې استادی کړې په ټول خوانځي کې چې ویني همدغه حال دی
کل مکتبو کې ویني نمیږه پوس
یو بل خون کې نورلا زازای بیا کورنۍ ګرمي غني چې خپل اولاد په سم ډول نه تعقیبوي او د هغوی لکړنو ځان نه خبروي ځکه خو هغوی هر څه غواړي کوي
پلار راغې ویل چې زما زوی په څون صنف کې دی او چرته دی یعنی دا دې نه نو خبر چې زما زوی دومره وخت یا څو کال مکتب ته ځي په څوم صنف کې دی یعنی فامیل دومره بې توجه و چې نه پیدل زوی تر څوم ټولګي پورې زده کړې کړي دي فامیل نه توجه ورته نه کیږي او هغوی هر کار چې وغواړي زړه نه کولی شي ټولم داسې نه دي لږ تعداد دي چې د بسته مکتب او یا د بسته منطقې نوم بدوي او یا د ښوونځي نوم بدوي هغه محدود کسان دي ولې د یو بدماش لږ تر شا که څلور یا پنځه کسان ور ودرېږي هغه نور هم تشویق کیږي
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي هغه زده کوونکي چې په ښوونځي کې ناسم چلند کوي او همداسې فارغېږي په خپل راتلونکي ژوند کې به هم همداسې وي نوموړی په ښوونځي کې د زده کوونکو د بد چلند له کبله نورې راټوکېدونکې ستونزې هم را په ګوته کوي
په فردي ډول سره د وګړو عزت او ابرو ته توهین دی د وګړو ازادۍ ته توهین دی د وګړو عقلانیت او منطق ته توهین دی ابتکار ته توهین دی مونږ په زورګویه ټولنه کې ابتکار او خلاقیت نه لرو ځکه چې څوک فکر نه کوي استعدادونو ته توهین دی یو ډول هغه استعدادونو چې کولای شول هغوی مثلا په سلګونه کتابونه ولولي ولیکي او مقالې ولیکي ولولي لایق کسان واوسي مبتکر او خلاق واوسي دوی خپل استعداد راوړي په همدغه زورګویه موډلونو باندې مصرفوي دوی هم په دې سرچینو پسې ګرځي چې څنګه د یو چا ملاتړ پیدا کړي یو قومندان یو زورګوی د دوی ساتنه وکړي څنګه داسې ملګري پیدا کړي چې د سره په جنګ او جګړه کې یو ځای واوسي بلاخره په ټوله کې د خشونت فرهنګ تقویه شي ورسره فکر کوو مکتب هم هماسې یو ځای دی چې تاسو کلب کې ورزش کوي همداسې کولی شي څوکۍ په لغته ووهي همداسې کولی شي یو بل ووهي وټکوي همداسې کولی شي لکه باندې بازار کې چې سره برخورد کوي استاد سره برخورد کوي مدیر سره برخورد کوي داسې شیان د ټوله متاسفانه پایلې دي او نتایج دي چې په ټولنه کې منځ ته راځي او کیدلی شي همدغه مدلونه د دوام لامل هم وګرځي
دا معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق ملمنی چې په خوانځیو کې یو شمېر زده کوونکي له زور څخه کار اخلي خدا چې دوی په وړاندې څه کوي نوموړی وایي
زورګویی قلدوري بې تربیتوب د قانون نه منل له خپل ټولګیوال سره له خپل خون کې سره او د ښوونځي له محیط سره ناوړه چلند کول دا ټول هغه څه چې متاسفانه د غټو معضلاتو په توګه زموږ پر وړاندې پراته دي پوهنې وزارت په څو مشخصو ځایونو کې قانوني صلاحیتونه لري او له هغه نه استفاده کوي څوک چې ښوونځي ته نه راځي هغه غیر حاضریږي څوک چې ښوونځي کې بې نظمي کوي هغه اول ځل ورته اخطار یا خبرداری ورکول کیږي په دویم ځل د لنډ مهال لپاره هغه له ښوونځي نه محرومیږي په درېیم ځل هغه ته جبري سپارچه ورکول کیږي او لغه سره هم ونسو بیا له کورنوی دی خلکو سره تماس نیول کیږي او له تعلیمي سیستم ویسل کیږي
دا خون کی نورلا زازی باور داده کچری په خوانځي کې خون کی لاس د کونکو سره پر نرمخ چلن وکړي او دا بې نظمۍ په صورت کې د وهلو په ځای هغوی تنبیه کړي دا خون کو او ز کونکو اړیکه به ډیره خېوي
هر استاد باید د خپل شاګرد سره مینه وخی په نوي میتودو سره چې هغه میتود باندې شاګرد زده کړه کولای شي یادګیری کولای شي چې وکړي هغه میتودونو څخه ګټه واخلي او شاګرد صنف کې خلل کوي کولای شي وخانای زری کوي تکړه د وطن بیدا کولای شي ورته وي چې زه د سر معلم ته معرفي کوم کولای شي چې ورته وي چې زه ساسو والدین ته یو استلام لګم دا تنبیه شته او شاګرد د نورو شاګردانو په مینس کې پیږي چې دا د زما پلار وغوښتل شو یا زنان او خانه قید شلمه د اساس باندې کول شي اتم به شي وغه خپل ستونزو ته پام وکړي او بیا دوباره غو تکرار نکړي
تاندې څنګه د شنبه پورز د مزګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شي
دا چې ولی زده کوونکي په خوانځي کې د خونکو سره لانجې کوي د دغه ډول لانجو پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کېدلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد پوهنې وزارت له پخواني مرستیال او د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل رهیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته را بولم
مسئله دا چې ولی زده کوونکي دغه سی کارونه ته مخه کوي سره لچل ته تعلیمی مرکزونه کورسونه په هندونه خوانځي ډیر زیات دي ولی په دغه ماحول کې زده کوونکي د ته تمایل کوي چې دای باید چاقو ځان سره ولري یا بوکس پنجه ځان سره ولري
کیدای شي چې هغه د سه کا آگاهی ځان سره نه لري د هغه کورنۍ ورته خلار ورته ویل نه دي او درم کیدای شي هغه د مکتب بیرونه هغه د سه ښه دیوالان ځان سره نه لري دا عمل لاس پلاس کوي تر څو چې دا ځوان خپل مسؤلیتونه په ښه توګه احساس نه کړي خو زما اصلي پیغام دا ده چې تر څو چې قانون تطبیق نشي تر څو چې دغو ځوانانو سره قانوني او اکاډمیک برخورد نشي دا عمل نور هم ادامه پیدا کوي
موکه د زینو خوانځي څخه په خار کې هم د سرپورټونو درلودل چاغوي جګړه کړي دی او بلی وژلې دي سره ستاسو په باور کډغه حالت دوام کوي نورې څه باندې پایلې به ولري
معلومه خبره چې منفي پایل لري کله چې یو ځوان درس نه وای ځان سره چاکول راولي او استاد ته دی نور ځوانان چې درس وای کدا دوام متعلم یو نمرې اخلي اغه چې درس وایم غم کامیاب کیږي غوښته درس نه وای ځان سره چاکول راو دی غم د یو نمرې واخلی بیا دا خو یو منفي انګیزه تولیدوي د نور سره اغه وای چې زه درس وایم زه کوشش کوم شپې تر وخته پورې درس وایم تاسو چې کامیاب شوم خو نمرې واخلم مګر چې درس نه وای غم نمرې اخلي خو بیا هغه سره د یو منفي انګیزه ایجاد کوي خط درس نه وای او دا د افغانستان د آینده لپاره هم د یو منفي پایل لري کله چې دا درس نه وای دا آینده لپاره دا د وطن بچی دا خو بیا ډیر مشکلات را پیخیږي
یو شی دا چې دغه په خوانځي کې ورو ورو په یو بد فرهنګ بدلیږي چې یو څوک ډله ځان ته جوړوي یو څوک د زور خبره کوي یو څوک غواړي په خپل زړه کار وکړي د دغه ډلو د دغه کسانو مخنیوي څنګه کیدلی شي په خوانځي کې کورنۍ څه کولی شي خپل معرفي وزارت په دې برخه کې څه کولی شي
د دې مشکل په اړه خپل کورنۍ مسؤلیت لري چې خپل ځوانان ته وایي چې دا یو منطقي حل لار نه ده او مهم دا ده چې وزارت معرف خپل مسؤلیت لري تاسو چې دا افراد شناسایی نه کوي وزارت داخلي ته نسپاري او د ګرین ته نسپاري دا مشکلات دمو پیدا کوي هم کورنۍ هم وزارت معرف جدا مسؤلیت لري چې دغه افراد چې تاسو ول چې ګروپونه جوړ کړي دله جوړي نور لپاره مشکلات جوړي فقط قانون چې تطبیق سي جدا باور نرم چې دا مشکلات ان شاء الله حل کړي
ځوی کې د استادانو ترمنځ ډېرې ستونزې په جرګو او عذر خلاصيږي خو د ښوونې او روزنې ماهرین وایي هغه سکون کې چې سرغړونه کوي باید د ښوونیزو مرکزونو قوانین پرې تطبیق شي چې بیا د نور زکونکو دغه سي نوړه کارونو ته لاس ونه چوي ورسره کورنۍ مرسته کولای شي چې په خپل ماشومان او ځوانانو خیال وساتي او کچیر هغوی په ښوونځي کې داسې چلند کوي چې مناسب نه وي ژر تر ژره دې د هغو د اصلاحات وکړي چې دغه ناوړه چلندونه په عادت بدل نشي د تانې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې
اوریدونکو سلام ستړي مشي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ دغه لیست ل اعلان دوه وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو میاشت وخت لري چې د نوماندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی تر سپارل کیږي باید رسیدنه ورته وکړي او همدارس په دې وروستیو کې جمهوریت ریاست د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري دوی ته د کاندید کمشنرانو لاستول شوی لیست څخه کم شمیره کمشنران تایید کړل او پاتې نور بیرته رد شوی دي دا چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څومره شکایتونه رسیدلي او د دغه کاندید کمشنرانو ردیدل د دوی په چارو څه تاثیر کړی د حقیقت څه دی ونې خبرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنر غلام دستګیر هدایت سره مو پرې مرکه کړې
ډېر مننه کوم هدایت صاحب چې وخت مو راکړ په پیل کې غواړم دا پوښتنه مطرح کوم چې د شکایتو کمیسون خپل کارونه شروع کړي دي کوم مرحله ته رسیدلي استي او کارونه څومره مختتل دي
مېرمه د شکایت د کمیسیون کارونه لکه چې تاسو ته معلوم دي د تقویم لمخې او د انتخاباتو د قانون با
په اساس باندې خپل مراحل طی کوي او په معین وخت کې کله چې دوی ته شکایتونه راورسیږي هغه پروسس کوي. دا دوه برخې لري، موږ ته شکایتونه یو د ولایاتو په سطح د کاندیدانو د طرف نه او یا د عادي اشخاص د طرف نه بر علیه د کاندیدانو بعض شکایت و اعتراضات مختصب شوي، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې. د کله چې شکایت ثبت شي د موږ د طرز العملو په اساس هغه بیا ثبتیږي، تصنیف کیږي، بررسی کیږي، تحلیل او بالاخره د کمیسیون د غړو مخې ته ایښول کیږي چې څو فیصله او تصمیم باندې ونیسي. موږ معمولا د قانون په اساس دوه کټګورۍ تصامیم یا کمیسیونونه لرو، یو په ولایاتو کې په سطح چې هلته باید دا پروسه تکمیل شي او په ابتدایي شکل باندې په ولایاتو کې تصمیم ونیول شي. مګر متاسفانه له دې امله چې هغه لست یو سل دوه نفره لست د کمیشنرانو چې د قانون په اساس موږ ریاست جمهوري مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط 28 نفره منظور شول او مختر لست د هغه راغی. د پته سال کې ده چې موږ په هر ولایت کې درې کمیشنران باید ولرو تر څو دی قادر په دې چې تصمیم ونیسي د یوې قضیه، د یوې اعتراض او د یوې شکایت په ارتباط، تر څو عدالت او شفافیت په ټاکنو کې منځته راشي.
یعنی دغه مسلې ستاسو کارونه یو څه ټکنی کړي دي؟ بلې،
بل شکه طبیعي د چې د قانون له مخې نه په ټولو ولایتو کې باید موږ دفترونه فعال وي، خو متاسفانه د دغه لست او شته نفرو د راسیدو سره سم موږ په کټ یو تدبیر ونی. تدبیر هم دا و چې 15 تغاتو لوی ولایتو ته درې درې تنه کمشنران ولیږو تر څو هلته قضایاوي چې لږ لوډ یې هم ډېر دی او رش هم ډېر دی د اعتراض او د شکایتو هلته دی وکړی شي خپل تصمیمونه د قضا او ارتباط ونیسي، تر څو په مرکزي دفتر یعنی په کابل کې په دفتر باندې دغه فشار د کار لږ اندازه کم شي. ولې په دې چې نن سبا ټول د افغانستان ټول قضایاوي د انتخاباتو په ارتباط ټول مرکزي دفتر کابل ته راځي، نو طبیعي ده چې په کارو کې لږ څه سکتګي رامنځته کیږي.
او دغه کمشنران چې تاسو لیست جمهوری ریاست ته لیږلی و هغوی تایید نه کړ، اوس به دا مرحله بیرته له سره شروع کوئ؟ ځکه چې کمشنران خو تقریبا د نویو یا کمو زیاتو شاوخوا کمشنران چې نوي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل سره مخ یاستئ، دغه مشکل اوس څنګه حل کوئ؟
دلته دوی خبرې دي، یو دا دی چې د مغه یو سل دوو نفرو د کاندیدانو یا د جملې نه چې موږ پیشنهاد کړو ریاست جمهوری ته، څلور دېرش د هغه د حقوق بشر د کمیسیون د طرف نه معرفي شوي وو چې متاسفانه ته تیر ورځو پورې حقوق بشر هغه لازم اسناد چې ریاست جمهوری غوښتي وو د مخترعون لیګل تر څو چې موږ به ریاست جمهوری ته د ارزیابۍ لپاره ولیږو. نو نن سبا هغه څلور دېرش نفر مجددا په ریاست جمهوری کې یا په ریاست دفتر کې د څېړنې راندې راشي، کېدای شي یو تعداد اشخاص دغه نه مخته بیا را معرفي شي چې بیا به د دوی نه کومک واخلو په ځینې ولایتو کې به د دې د وظیفونه د دې نه استیصال د وظیفې وکړو. خو بل امیدواري د موږ دغه ده چې د یو سل دوه نفر نه چې موږ ریاست جمهوری ته معرفي کړي د یو پړاو یو ویش نفر را معرفي کړل، په څو پړاوو باندې موږ امیدواري چې د ټول یو سل دوه نفر معرفي شي تر څو ټول افغانستان کې فعالیت ولایت د موږ فعال شي دفترونه. نو امیدواري چې دا لړۍ دوام وکړي، اما په دې داسې موږ ته ځواب نه دی راکړل شوی چې مطلق هغه نور نه منظوریږي، صرف دغه تعداد د دې ارزیابۍ نه تیر شوي او موږ ته را لېږلي دي.
او هدایت شوې پوښتنه چې ولس سره مطرح ده، د اقل هغه چا چې ځانونه کاندید کړي او لیست نه وتلي دي، ابتدایي لیست اعلان شوی، هغه څوک چې وتلي دي د کوم پروسیجر له مخې به مخته ځي؟ په نهایي لیست کې چې کله اعلانېږي په څه شکل به بیرته دې لیست راځي که دغه مسله تشریح؟
په دې ارتباط خو موږ میکانیزمونه موجود دي، کله چې د یو چا په ارتباط اعتراض راغی یا شکایت راغی د کوم کاندید مورد کې په شعباتو کې چې تاسو غوښتي وي د نږدې ځبه هغه دفاتر او هغه سیستم هغه فلو د شکایت چې موږ ایجاد کړي د نږدې ځبه یې ووینه چې چیرې ثبتیږي شکایت، څه رقم څېړل کیږي او څه رقم تحلیل کیږي او بالاخره د کمیسیون د میز سر ته راځي. دا سیستم به تاسو وګورئ، ډېر منظم سیستم ورته په نظر کې نیول شوی، په دې ارتباط هېڅ ستونزه نشته. او د نورو شعباتو نه هم دلته کارمندان ځای په ځای کړي دي، یعنې تقویتي ټیمونه هم جوړ کړي دي شکایاتو اعتراضاتو د څېړنې لپاره. راغلو اصل سوال ته دې چې خلک چسب شوي دي د ټاکنو د کمیسیون د خانه، د هغوی شکایت څېړل کیږي. اصل د موږ د پاره دغه دی چې دغه ټول کاندیدان مستحق دي په دې چې په رای ورک په انتخاباتو کې یا ټول ټاکنو کې اشتراک وکړي، دا یو اصل دی. مګر دا چې کمیسیون د انتخاباتو د کوم دلیل او د کوم استدلال او د کوم سند له مخې دا خلک حذف کړي وي، نو موږ به د کمیسیون د انتخاباتو نه پوښتنه کوو چې خپل قوي مستدل او قانوني اسناد راکړي چې څو د دې تصمیم په کورسۍ کې نه، په غیر دغه نه د خلک بیرته کېدای شي لسته شامل شي.
او تر اوسه پورې دا کوم کسان چې په ټولو ولایتو کې استل شوي دي د لیست نه تاسو چې اسناد بررسي کړي کسان اوس به ډېر ضروري څومره کسانو امکان شته چې بیرته راشي؟
ښه، د دې پیشبیني خو ډېره مشکله ده، خو مجموع کې اوس یو څلوېښت نفره فعلاً تر اوسه لیست تکمیل شوی چې دا حذف شوي دي د ملي شورا ته یا پولیسي جرګې ته کاندیدانو د جملې نه، اما دا فعلاً ډېره ضروري چې ووایو چې هغه دي څوک په بیرته لیسته شامل شي، فقط هغه به اسناد چې د دې دلایل او مقابل جانب دلایل به لیدل کیږي پس دغه به، اما پیشبینی کیږي چې یو تعداد کېدای شي دوباره لیسته شامل شي.
او یو بله مسله چې دا کوم کسان چې اوس ځانونه کاندید کړي او نوم په ابتدایي لیست کې شته، دوی ته خلک څنګه مثلا که شکایتونه موجود وي په څه شکل راځي خپل شکایت مطرح کوي؟
د دې لپاره موږ یو ډېر ساده او ډېر یو بسیط سیستم په نظر کې نیولی، کله چې څوک شکایت کوي هغه فقط د موږ دفاترو ته یا په ولایاتو کې او یو مرکز کې کابل ته مراجعه کوي، یو فرم دی چې فقط د دې درې دقیقې دربار نیسي، هغه کې د دې دغه شکایت درجیږي او تلاندې امضا اخیستل کیږي او دای رخصت کیږي او بلاخره هغه پروسس کیږي. طبیعي ده چې د شکایت ثبت وخت کې د دنه اسناد هم غوښتل کیږي، دلایل او مدارک هم غوښتل کیږي، که د پدسترس کې وي نو ډېره به ښه وي، او که نه د شکایت د غیر مستدل وي او یا غیر مستند وي طبیعي ده چې هغه نه منل کیږي، او د دغه اسناد او دلایلو په اساس چې شوکی را کوي بیا موږ مقابل جانب نه، چې نن سبا عمدتاً زیات کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ډېر د شکایاتو لاندې دی یا په اصطلاح مشتکالیه دی یا د هغه نه زیات شکایت شوي دي، د شکایت ټول دی ته متوجه دي چې د یو سیستم په اساس به انشاءالله یو تخنیکي او حقوقي ټیمونه په ګډه د ټاکنو د کمیسیون د تخنیکي شعبو او حقوقي شعبو سره یو ځای هغه اسناد چې هلته موجود دي څېړي او د دغه شاکیانو قناعت به فراهم کړي. حتی داسې شکایت هم موږ ته ثبت شوي دي چې په طور د مثال یو کاندید په ولایت کې د اوس مسالک ګروپونه لري، غیر قانوني ګروپونه لري او همدا اوس خلک تهدیدوي، امنیت او نظام ته خطر په دایمي ډول ایجاد کړی، د دې قبیل نه هم شکایتونه موږ ته راغلي، خو دا هغه شکایتونه دي چې د شکایاتو په کمیسیون پورې اړه نه لري، د شکایاتو کمیسیون څنګ ته یو بل کمیسیون دی چې د مسله او قواو یا مسله او ګروپونو شتون او په هغه کې عضویت او په هغه کې قمانداني څېړل کیږي، چې په هغه کې د وزارت دفاع، امنیت ملي، وزارت داخله او محلي ارګانونو ډېر باصلاحیت غړي شتون لري او رئیس د دې کمیسیون هم رئیس د شکایتو د کمیسیون دی. نو دغه د مسله قواو مسایل او دغه غیر قانوني ګروپونو درلودل او د سلاو درلودل چې دوی بیا په قاچاق کلاس ولري، دوی په غصب د مځکو کلاس ولري، دوی په بشري نقضونو کلاس ولري او په جنایاتو کې دوی دخیل وي، نو دا هغه موارد دي چې دا بل زمیموي یا خاص کمیسیون چې جوړ شوی دی دغه د وظیفې جز دي. دا مسله
یعنی هغه شکایتونه هم تاسو ته راجع کیږي، تاسو بیا راجع کوئ دغه
اجالتن چون هغه کمیسیون بل دارلنشان لري، صرف دغه څلور غړي او یو رئیس لري، نو د شکایتو د ثبت پروسه اجالتن د مو د کمیسیون طریق نه مخته ځي، د شکایتو کمیسیون طریق نه، اما بیا کله چې مشخص شي چې دا د دې بورې اړه لري د ته ریفر کیږي او د دې د تصمیم او د څېړنې لاندې نیول کیږي.
او هدایت څه ویوه اندېښنه چې موجوده و د کاندیدانو یا انتقاد هغه دا و چې سیاسي مال د نفوس کیږي، دغه مسله تاسو چې تر اوسه پورې کوم ارزونې لري څومره قابل د لمس و او څومره واقعیت سره اړخ لګوي؟
که ده تاس هدف ده دولت او ده دولتی چارواکو وی، نو شخصا زه ده دست شی شاید نیم چی یاد کم سفارش شوی وی یا د کوم تاکید شوی وي د چاپ مورد کې او یا د کوم خاص سړی ماته معرفي شوی وي او یا دا چې د چاپ مورد کې خاصه پاملرنه غوښتل شوی وي. زه د داسې شي شاید نه یم، موږ په ډېر مستقل ډول او په خپل واک ډول خپل سیستمونه، خپل همکاران او خپل دندې عیاري کړي دي. زه د داسې شي شاید نه یم تر اوسه پورې.
او څومره وخت کې به تاسو د شکایتو د ارزونې پروسه دوام کوي او نهایی لیست کده شي دغه پروسه لګزره تشریح کړي؟
دا خو د قانون په اساس باندې د ولایاتو کې هم 15 ورځې د بررسۍ او د څېړنې د پاره لرو، د شکایت او د اعتراض د څېړنو او د تصمیم نیول د پاره بیا 15 ورځې په مرکز کې لرو، یعنی دوه مرحله ای دي د مختصمیم ټول. نو اوس چې په ولایاتو کې اکثرا موږ د فاتر فعال شوي یا فعال نشول یا دا چې کمشنران هلته توظیف نشول، ادې مانا دا شوه چې د ولایاتو وظایف هم باید په کابل کې اجرا شي، یعنی تصمیمونه دلته ونیول شي. نو د ولایاتو وخت چون دلته په کابل کې فشار او لور د کار به حد زیات شوه، یعنی د ولایت د څلور درش ولایت کار هم کابل ته راغلی، نو موږ ناګزیره د ولایاتو وخت هم موږ دلته استفاده تیو کو، یعنی 15 ورځې او 15 ورځې چې په خپل مرکزی دفتر صلاحیت لري قانون له مخې هغه نه موږ استفاده وکړو، چې پس دی وی میاشتنه موږ کولای شو د لیست یا نوملړ په ارتباط خپل نهایی نظر ورکو او کمیسیون د انتخاباتو هغه بیا اعلان کړي د قانون په اساس باندې.
او دومره فشار کې فکر کوي چې حق په حقدار ته وسپارل شي او هغه څوک چې شکایت لري د هغه شکایت ته به په سم شکل رسیدنه وشي؟
دلته داسې دی چې د ډیر منظم عملیاتي پلان د دې لپاره موجود دی، د دې لپاره کارمندان توظیف شوي دي په سیستماتیک ډول، یعنی داسې په مرحله ای ډول دا کارونه سنجول کیږي لکه ډیر یو منظم سیستم د دې لپاره موجود دی که تاسو غوښتي وو هغه بخښتبون ورشي، هغه باندې نږدې ځای وګوري چې په ډیر منظم ډول یوه مرحله بیا بلې مرحلې ته شکایت ځي او بلې مرحلې ته په سیستم په دغه منظم ډول راځي، د کمیسیون د غړو مخې ته، او هغه په ارتباط هم تصمیم داده چې انشاءالله بیا به تصامیم د مطبوعاتو او د مدني ټولنې حتی احزاب هم که علاقه ولري بیا به دغه په مخ کې تصامیم اجرا نیول کیږي او ابلاغ کیږي.
هدایت صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو د شکایتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه باندې، یعنی ډیر مسؤلیت هم په اوس مرحله کې د انتخاباتو د پروسې تاسو ته راجي کیږي، عمده او لوی اندېښنه مو څه ده؟
ښه، زه یو شینه لږ اندېښنه لرم. جالتن کارونه په نسبي ډول دا د افغانستان امنیتي وضع ته، د ټولنیزو مشکلاتو ته، دې ته په کتو سره لږ د اندېښنې وړ موضوع دا ده. یو هم دغسې فرهنګي مسله ده، یا دغسې یو عادت شوی د ډېرو څو انتخاباتو نه په کتو سره. متاسفانه موږ حدودا په ملي شورا ته یا ولسي جرګې ته 2000 نفر نه څه کم زیات کاندیدان لرو. موږ په مجموع کې 250 نفر هلته کرسۍ موجودې دي. د متباقي طبیعي ده چې هغه هلته نه کامیابیږي او لاره نه مو پیدا کوي. د اندېښنې وړ ځای دغه دی چې دغه متباقي خلک به لږ څه ناراضه شي، او د دې نارضایتي کله کله د تیرو انتخاباتو ته په کتو سره کېدای شي کله کله لږ لانجمن شي. ولې په دې چې په افغانستان کې عادت دغه سیده چې ته یو چاته چې ووایې چې ته دغه پروسې ته د لاره پیدا نه کړه، نو بیا هغه ناراضه کیږي او هغه بیا ماجرا ایجادوي، یو دردسر جوړوي، یو ټولنیز مشکلات رامنځته کوي. دغه لږ د اندېښنې وړ ده. خو زه په دې عقیده یم که ټول انتخاباتي شریکان لکه دولت، لکه بهرني ټولنه او داسې مدني ټولنه، خپل کمیسیونونه او ملت ټول په یو ښه ذهن باندې، په یو ښه نیت باندې دغه پروسې ته ورداخل شي او دغه نتایج ومني په واقعي ډول، زه مطمئن یم چې دغه ټاکنې به د افغانستان د پاره د ثبات، ترقی او هوساینې لامل شي انشاءالله.
خبرتي شکایتونو د کمیسیون کمیشنر څارنمل غلام دستگیر هدایت، ډیر مننه چې وخت مراک.
سلامات
Yeah.